پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه دوستانو پا پی یو استودیو کې چې د ازادي راډیو غرمنی خبری خبرونه د اجمل اندرته د نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی وایم. په دې خبرونه کې اوري چې د کندهار د امنیه قمندان وایي د هیواد د باندې د طالب مشرانو سره د سولې په اړه څو ځل خبرې کړې دي. همدارنګه نور ریپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. عصمت ساروان سټوډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
د کندهار امنیه قمندان ادعا کوي چې د طالبانو له مشرانو سره مخامخ خبرې کړې دي. آذربایجان نن د افغانستان د تماس د ډلې کوربه دی. د ایران ولسمشر د خپل هیواد د اقتصادي ستونزو ملامتي پر واشنگټن واچوله. د خبرونو تفصیل. د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق ادعا کوي چې د طالبانو له مشرانو سره یې له هیواد د باندې د سولې په اړه خبرې کړې دي. قمندان رازق وویل چې په تیرو دو میاشتو کې د طالبانو له مشرانو سره د امریکا، اروپایي هیوادونو، سعودي عربستان او ځینو نورو هیوادونو د استازو په حضور کې څلور ځلې کتلي دي. د په عین حال کې وویل چې په دې پروسه کې د افغانستان مرکزی حکومت شامل نه دی.
د طالبان سره موږ خپل لیدلې دي څو واره د طالبان د کټې شورا د غړو سره یا دلته یا د ملک د باندې هغه پروسه کې د رژیمو شمولیت نسته او هغه پروسه روانه ده.
جنرال رازق دا هم وای چې که موافقه ته ورسیږي د کوټي شورا نیمای غریب هیواد ترستانه شي. د دې موضوع تفصیل وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د اوربند غزولو لپاره د سعودي عربستان د وروستي غشتنې ملاتړ وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندي هیدر ناورد پرون په یو خبره کړي بیان کې وویل متحده ایالات د زغم پخلاینې د شخړو د پای ته رسیدو او د بیګنا کسانو د وینې د تویدو د مخنیوي لپاره د نوي باب د پیلیدو لپاره د سعودي عربستان د دې غشتنې ملاتړ کوي او دا د دې څرګندونه کوي چې دا هیواد د ترهګرۍ په وړاندې جګړه او هم د سیمه ایز امنیت او ثبات لپاره زموږ د ګډ هدف ته ترلاسه کولو په هڅو کې مخکښ رول لوبوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندي پر ټولو اړخونو ژغ کړی چې په افغانستان کې د اوربند غزولو او د سولې د رسمي خبرو د پیلیدو لپاره رغنده همکاری وکوي. د افغانستان د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر په ګډون د شپیتو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازي نن د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د افغانستان په اړه د تماس د ډلې په غونډه کې رای یوځای شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزي ترڅنګ د جنوبي او منځنۍ آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر او د شپیتو هیوادونو استازي د افغانستان پر حالاتو خبري کوي. افغانستان او جرمني په ګډه د افغانستان د تماس د دلی مشکوي. د افغانستان حکومت د یو تاجک جنرال څلور مشکوک پلویان د تاجکستان حکومت ته وسپارل. د افغانستان د ملي امنیت شورا یو غړي خیر شاه پرون د ازادي راډیو تاجکي څنګ ته وویل دا څلور تنه په 2015 میلادي کال وروسته لدی چې د جنرال عبدالحلیم نظرزاده او په لسکونو پلویانې د تاجکستان په بدخشان کې ووژل شول، افغانستان ته واوښتل او د افغانستان حکومت ونیول. دا خبرونه لازاجی رادیو اوري. په داسې حال کې چې د ایران ولسمشر حسن روحانی په یوې توندې وینا کې په هیواد کې د سختو اقتصادي ستونزو ملامتي پر واشنگټن واچوله. د ایران د پارلمان نږدې په درو کې دوه برخو وکیلانو په یو لیک کې له هغه وغوښتل چې د اقتصادي چارو د مدیریت ټیم دې بدل کړي. حسن روحانی دا وینا چې پرون ناوخته د دولتي تلویزیون لاري وکړه وروسته لدې کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د تهران رژیم د ایران د اقتصادي وضعیت خرابوالی چې ظاهرا په ایران کې پراخ اعتراضونه پارولی دي مسؤول وباله. د پامپیو په وینا دغه رژیم د خپلو اتباعو منابع په منځني ختیځ کې په ورانکارو فعالیتونو او شخړو لګوي. روحانی په دې وینا کې پر ایرانیانو ژغ وکړ چې خپل اتحاد وساتي او امریکایان په ګوندو کړي. روحانی زیاته کړه چې ستونزې به وګالي، فشارونه به وزغمي، خو دوی به خپل خپلواکي قرباني نه کړي. ترکیه وای په پام کې نه لري چې د امریکا هغه غوښتنه پر ځای کړي چې له هیوادونو یې له ایران د تیلو د وارداتو د درولو لپاره کړي او انقره هغه الزامي نه بولي. د ترکیه د اقتصاد وزیر نیهات زیکیچی وویل که ملګری ملتونه پریکړه وکړي یا بندیزونه ولګوي ترکیه به یې عملي کړي، خو له دې علاوه دوی به یوازې خپلې ګټې په پام کې ونیسي. واشنگټن د تیرې سه شنبې په ورځ خپلو متحدانو ته خبرداری ورکړ چې د نومبر تر څلورمې باید له ایرانه د تیلو واردات ودروي، کنه پر تهران د واشنگټن لخوا د بندیزونو د بیا جاري کېدو له کبله به له جریمو سره مخامخ شي. او په روسیه کې د 2013 کال د فوټبال د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې به نن په اچ ګروپ کې سینیګال له کولمبیا او جاپان له پولند سره مخامخ شي. د څلورو ټیمونو ترمنځ دا لوبي د افغانستان په وخت مازیګر په 6:30 بجو پیلېږي. همداراز به په جی ګروپ کې انګلستان او بلجیم پاناما او تونس سره مخامخ شي. دا دوه سیالۍ د افغانستان په وخت شپې په 10:30 بجو دي. د فوټبال د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې پرون د جرمني د فوټبال ټیم کې د 2014 جام اتل وو، له جنوبي کوریا دوه ګولونه وخوړل او له دې جامه ووت. دا اول وار دی چې د جرمني د فوټبال لوبډله د نړیوال جام سیالیو په لومړي پړاو کې له سیالیو وځي. د سویس او کوستاریکا ترمنځ لوبه 2-2 مساوي شوه. له سربیا څخه برازیل 2-0 وګټله او سویډن په درو ګولونو مکسیکو ته ماته ورکړه. په ای ګروپ کې برازیل او سویس او اف ګروپ کې سویډن او مکسیکو د دې جام دوهم دور ته ووتل.
دوستانو خبرونه ملاحظه یا راډیونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. دا کندهار امنیه کمانډان جنرال عبدالرازق وایي د هیواد څخه بهرې د طالب مشرانو سره د سولې په اړه خبرې پیل کړې.
د طالبان سره موږ خپل لیدلې د څوارې د طالبان د کټې شورا د غړو سره یا دلته یا د ملک د باندې
دا نوموړي بشپړې څرګندونې به په یو ریپورت کې واوري. دا به هم واوري چې ولسمشر غني وایي په معارف کې فساد د نسلونو ژوند بربادولی شي. نوموړي دا څرګندونې په کابل کې د آزاد رقابت له لارې د زرګونو ښوونکو د ګمارنې د پروسې په پرانیسته کې نن کړې دي. همدارنګه به په دې هم ریپورت و در واورو چې د کونړ د چپې درې ولسوالۍ په دیګل دره کې د وسلوالو طالبانو او داعش تر منځ له تیرو څو ورځو د جګړو ریپورټونه ورکول کېږي. د فوټبال د نړیوال جام د ګروپي لوبو دریم پړاو په چوکاټ کې پرون هم څلور مسابقې وشوې. په دې اړه به زما همکار طاهر روشان بیا تفصیل واورو په خبرونه کې. د خبرونې په دوهمه نمایي کې یو کلیپ زرغه ګونه ډرامه هم اوري.
هم دې خدای لري لري څه شي غم
ته خبر نه ناروغه میرمن مې
د ډرامې پر موضوع بحث هم لرو. له موږ سره اوسئ. دا د آزادې راډیو ده. د کندهار امنی قمندان وایي چې د هیواد څخه بهرې د طالب مشرانو سره د سولې په اړه خبرې پیل کړې. د جنرال عبدالرازق په خبره په دې غونډو کې افغان حکومت د مهمو کسانو ترڅنګ د سعودي عربستان او امریکا استازو هم ګډون درلود. د کندهار د امنی قمندان زیاتوي چې د غناستو کې پر دې هم بحث شوی چې وسلوالو طالبانو ته په کابینه، ملي شورا او نورو برخو کې ونډه ورکړل شي. نوموړی وایي د کوټې شورا نمایي غړو یې د سولې خبرو ته زړه ښه کړی. صادق رښتینی له کندهاره تفصیل لري.
د کندهار امنیه کمانډان جنرال عبدالرزاق وايي په تیرو دوه میاشت کې له طالب مشرانو سره د سولې د مذاکرات په اړه څلور ځلې لیدلې دي. هغه وايي دغه لیدنې له هیواد بهر چې د سعودي عربستان، امریکا او ځینو اروپایي هیوادونو اساس هم پکې شامل و تر سره کړې دي. جنرال عبدالرزاق وايي په ورسې ځلې لیدنه کې د پایلې تر رسیدلې چې د کوټ شورا نیمایي غړو یې د سولې مذاکرات ته زړه ښه کړی.
د طالبان سره موږ خپل لیدلې دي څوارې د طالبان د کوټ شورا د غړو سره یا دلته یا د ملک د باندې هغه پروسه کې د رجمش ملت نسته او پروسه روانه ده. د حکومت د لوړې سطحې خلک پکې دي او نور امریکا د متحده ایالات او د نورو ځینې اروپایي ملکو خلک هم سبه دي کې او ځینې انشاءالله د عربي ملکو ته هم به دي شامل چې په دې ټولو کې به کومک ډېر کسان انشاءالله د کوټې نیمه شورا به په کچېرې موږ مکې ته سره ورسېږو. د خیر هغه برازیل ته او نور د طالبانو او مختلفو مخکنی رهبری او وسنی ډیر خلک به دې اصول تراسي دې پرشت
کومندان یې وکه کبیا وایي چې په تیر کې له هغو طالب مشرانو سره د حکومت له لورې ژمنې نه دي عملي سوي چې له وسلوال مخالفته یې لاس اخیستی. کومندان وایي دا ځل یې له نړیوالو سره پر یو داسې میکانیزم کار کړی چې پر اساس به یې لوړ پولي طالب مشرانو ته په کابینه، ملي شورا او نورو مهمو پوسټونو کې ونډه ورکړي.
دی پر دې باندې بې باوره دي او رښتیا هم دا ده چې د کابل د افغانستان حکومت چې کومې وعدې د دې سره کوي هغه په ټول 100% دې ته پوره کولی شي. دلته موږ نړیوال شریکان هم لرو، نو هغه په دې کې اوس شامل دي او دا یو ښه خبر دی چې هغه شامل دی او هغه زموږ سره کومک کوي چې د دې کوم غوښتنې چې د ډېره ځای هغه ومني او کوم شان چې دی غواړي د یو سیاسي تنظیم په شکل، د یو ملي تنظیم په شکل، نو دې کولی شي راسي په دې وطن کې خپل حرکت شروع کړي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په اذربایجان کې د افغان حکومت او طالبانو د لوړ پوړو مشرانو ترمنځ د مذاکراتو د پیل راپورونه خپاره سوي، خو طالب ویاندویانو بیا په دغه ناسته کې د خپلو مشرانو ګډون رد کړی دی.
دوستانو هم اوریدل چې د کندهار د امنیه قمندان وایي چې د هیواد د باندې د طالب مشرانو سره د سولې په اړه څو ځل خبرې کړې دي. طالب مشرانو په دې غونډو کې د خپلو مشرانو ګډون رد کړی دی او تر اوسه پورې په کابل کې د سولې عالي شورا او یا نورو چارواکو هم د کندهار د امنیه قمندان د دې څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. اخوا له کونړ څخه په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوی دی چې د چپې درې ولسوالۍ په دیګل دره کې د وسلوالو طالبانو او داعش ترمنځ له تیرو دوو ورځو جګړه روانه ده چې د سیمې اوسیدونکو ته یې ستونزې پېښې کړې دي. د سیمې اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې په جګړه کې دواړو خواوو ته مرکشوب لمه وختي. روحالله انوري له سیمې رپورټ راکوي.
د کونړ چپې درې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي چې له نوم خودلو ډډه کوي وایي چې د تیرې ورځې سهار څخه یې په سیمه کې د اسلامي دولت یا داعش او د اسلامي امارت د وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده چې پکې دواړو خواو ته مرګ ژوبلا وختي او له یو بلې ژوندي کسان هم نیولې دي.
تیرې ورځ د ګل ساحه کې طالبانو او د داعش ترمنځ نښته شوې ده چې مرګ ژوبلا هم لري او د دوړو طرفینو نه تقریبا داسې ویل کېږي چې داعش او د امارتین لس کسه ژوندي له ځانه سره بولي او امارتین چې دی یو 15 کسه داعشین هم نیولي دي. نه یو بل ته هماغسې په ماشه باندې ناست دي.
هغه وایي د دغو نښتو په وجه ولسي وګړي زیاتو مشکلاتو سره مخ شوي دي.
ورځ ډېر زیاتو ستونزو سره مخ دی. مخکې خو به داسې و چې د حکومت او د داعشینو ترمنځ به دغه ستونزه وه، یو نیم مخکې به توپونه ورېدل، اوانونه به راتلل. اوس دا یو بله ستونزه ورته پیدا شوله چې دا خلک په خپلو منځو کې یو بل سره په ټکر کې دي، یو بل سره په اختلاف کې دي او یو بل سره په جنګ اخته دي. عوامو ته رسېږي، عوامو عوام کې دي ډېر زیات په تشویش کې دي.
خلک وایي له تیرو دو میاشتو څخه په چپه دره او ماڼوګي ولسوالیو کې د دولت وسلوالو مخالفینو د تلیفوني شبکو فعالیتونه بند کړي. د دې تر څنګ چې د خبر اخستل له یادو سیمو مشکل شوي، همداراز خلک هم د تلیفوني شبکو بندېدو سره ستونزې ګالي او د مړي ژوندي د خبر ورکولو د پاره د پخوا په شان روخي لیکي او د دې د پاره کسان لیږي. د کونړ والی ویاند عبدالغنی مصمم د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته د چپې درې په دیګل کې د طالبانو او اسلامي دولت د پلویانو ترمنځ د جګړې تایید وکړ او وی ویل
د دې د ختم تایید او چې د دې ترمنځ خطا شوی ګره یو د بل د خلکو د خلی او د دې نه بولې پلان نه نه بولې کنه دا هو اسمن د دقیقه نه راځي.
خو په ختیځ کې د 201 سلاب کلی اردو له مطبوعاتي دفتر څخه په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلی چې په یاد نه خطه کې د داعش څلور تنه وژل شوی او نه تنه طالبانو ژوندین ولي او همدارس د اسلامي دولت پلویانو هم دوه طالبان ځان سربندین کړی دي. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم په لغمان، ننګرهار او د کونړ په یو شمیر سیمو کې د یادو ډلو ترمنځ نښتې شوي چې دواړو خواو ته پکې مرګ ژوبلې اوښتې دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو او د اسلامي دولت ډلې د چپې درې د خپل منځي نښتې په اړه څه نه دي ویلي.
دوستانو وام اوریدل چې د کونړ په چپې درې کې د وسلوالو طالبانو او داعش د وسلوالو ترمنځ د خپل منځي جګړو په اړه رپورټونه ورکړل شوي دي. اوس هم پام کړئ څو اقتصادي خبرونو ته چې یوسف خان زدرانی دروري.
سمنګانو په مستوفیت کې د اداري فساد څخه د مخنیوي او د سہولتونو د رامنځته کېدو په خاطر الکترونیکی سیستم فعال شو. د مالیه وزارت د عوایدو سیستم د تشریح مسؤل سید احمد نوید نظامی وایي په ګمرکونو، مستوفیتونو او بندرونو کې د الکترونیکی خدماتو فعالېدل د وړو او غټو سوداګرو لپاره د پروسې د چټکتیا او شفافیت په برخه کې ډېر سہولتونه رامنځته کوي. دی وایي د دغه سیستم له فعالېدو سره نه یوازې د بروکراسۍ او د وخت د ضایع کېدو مخه نیول کېږي، بلکې مالیه ورکوونکو ته دا احساس ورکوي چې د دوی مالیه د دولت تر خزانه رسیږي. د افغانستان د ځینو ادارو د الکترونیکی کېدو هڅې داسې وخت ګړندې شوي چې نړیوالې ټولنې له دغه هېواد سره د مرستو د دوام په خاطر د شفافیت د ټینګښت او د فساد ضد د ځینو اقداماتو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د مالیې وزیر له استعفا په دغه وزارت کې د سرپرست له راتګ سره په ګمرکاتو کې د فساد له ډېرېدو اندېښمنه ده. د دغه خونې ویان سیام الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل د مالیې پخوانی وزیر په ګمرکونو کې د فساد کمېدو ته څه کار وکړ، خو دوی اندېښمن دي چې د ده له تګ سره به کارونه بیا له سره پیل او د خصوصي سکتور پر وړاندې ستونزې ډېرې شي. دا خونه له حکومت څخه غواړي چې د مالیې وزیر پیسې له فساد څخه پاک یو کس د وزیر په توګه وټاکي چې له خصوصي سکتور سره همکار او د هېواد اقتصادي ودې ته ژمن وي. د افغانستان د مالیې وزیر اکلیل حکیمي د سه شنبې په ورځ له خپلې دندې استعفا ورکړه چې ولسمشر هم تایید کړي، او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې په دې ډول دي: د قزاقي وړو یوه بوجۍ 1500 افغانۍ، د بورې یوه 500 کیلو یوه بوجۍ 1400 افغانۍ، د وریجو یوه 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، د غوړیو 1400 لیتره ټیم 1000 افغانۍ، یو لیتر پیټرول په 50 افغانۍ او ډیزل په 40 افغانۍ او پلورل کیږي، او د کابل په بازارونو کې بیا د ځینو بهرنیو اسعارو پر وړاندې افغانۍ په دې بیو بدلیږي: یو ډالر 3.5 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 4.5 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 45 پوله، زر ایرانی تومانه 9 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 1040 افغانۍ، او زر پاکستانی ګلدارې 1550 افغانۍ.
دوستانو اقتصادي خبرونه مو اوریدل. د خبرونه په دوهمه نمایي کې د یو کلی زرغه ګونه ډراما ورپسې د حاملدارو مېرمنو او نوو زیږیدلو ماشومانو په روغتیا ژوندې بحث لرو. تر هغه چې دا بحث پیلېږي تاسو هم له اوس نه د خپل سیمو حال راته ویلی شئ چې هلته د امیدوارو میندو روغتیا او نوو ماشومانو زیږون ته څه ډول پاملرنه کیږي او کوم سهولتونه مو په سیمه کې شته. ستاسو غږیز پیغامونه او نظرونه په 0 شپږ نوي 01 شپېته 01 شپېته مختار رسیږي او سرلوستنی سبتولای شي. د ایران ولسمشر په دې هیواد کې د ژورو اقتصادي ستونزو له کبله ګرام واشنگټن وباله ویل چې د ایران خلک په روانو ستونزو په وړاندې په ګوندو نشي. په عین حال کې د پارلمان له دریو دوه برخې وکیلانو په یو لیک کې د حکومت د مسؤل اقتصادي ټیم د بدلون غوښتنه وکړه. په دې اړه د نور تفصیل لپاره احمد تکل را سره په استودیو کې دی. تکل صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، د ایران د ولسمشر حسن روحاني په کوم دلیل متحده ایالات د خپل هیواد د اقتصادي ستونزو مسؤل ګڼي؟
مننه. سلام تاسو او اوریدونکو ته. ولسمشر حسن روحاني تیر شپه په یو تند ټلویزیونی وینا کې، البته پر دولتي ټلویزیون، واشنگټن د ایران د اقتصادي ستونزو عامل وباله، خو ویل چې ایران به ستونزې او فشارونه ومني خو خپلواکي به ترې قربان نه کړي. هغه د ایران له خلکو وغوښتل چې یو موټی پاتې شي او امریکایان په ګوندو کړي. ولسمشر روحاني له څو میاشتو راهیسې د اقتصادي ستونزو له کبله تر سخت فشار لاندې دی، ځکه وروسته له دې چې د ایران د پیسو واحد په تیرو شپږو میاشتو کې تقریبا خپل نیمایي ارزښت له لاسه ورکړ. په بازارونو کې د موادو بیې لوړې شوې او په روانه اونۍ کې د تهران په یو لوی بازار کې چې بازار بزرګ په نامه یادیږي، دوکاندارانو او سوداګرو اعتراضونه پیل کړل. د ایرانی پیسو ارزښت وروسته له هغه په چټکۍ سره رقم شو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره میاشت د ایران له اټومي موافقې د امریکا وتل اعلان کړ او ټینګار یې وکړ چې امریکا به یو ځل بیا پر تهران بندیزونه نافذ کړي. په نومبر میاشت کې د بندیزونو د نوي کېدو په درشل کې د تیلو په بازار کې هم ګډوډي جوړه شوه، چې البته ایران په ورځ کې 2.5 میلیونه بیرله اومد تیل په دې بازار کې پلوري، او کارپوهان اټکل کوي چې د ایران د تیلو صادرات ښایي په ورځ کې تر 8 لکه بیرلو پورې رقم شي او د ایران د خلکو مصیبتونه لا زیات کړي. امریکایي چارواکي د دې ټولو ستونزو پر د ایران د حکومت پر پالیسیو اچوي.
تاسو ویل چې امریکایي چارواکي هم د ایران پر مشرانو د دې ستونزو پر اچوي، هغوی څه دلایل لري؟
د ایراني چارواکو د څرګندونو په ځواب کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د دې هیواد د اقتصادي ستونزو پر پرختیا هم د ایران د حکومت پر پالیسیو واچوله چې په سوریه کې پوځي مداخله کوي او په منځني ختیځ کې حزب الله، فلسطین، حماس ډله او د یمن د حوثیانو په څیر خپل متحدان تمویلوي او تجهیزات ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون پر خپل ټویټر پانه په یو پیغام کې ولیکل چې په ایران کې د اعتراضونو دوام حیرانوونکې خبره نه ده، ځکه د پوینه د ایران خلک خپل مشرانو غواړي چې ملی سرچینې په عادلانه ډول وویشي او د دوی مشروع غوښتنو ته ځواب ووایي. د تهران د لوی بازار یعنی همدا بازار بزرگ هټیوال پرون په داسې حال کې خپل کاروبار تستانه شول چې د مذهبي مشر آیت الله علی خامنهای په امر ګڼ شمېر د مظاهرو ضد پولیس هلته حاضر وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی پومپیو ویل ایرانیان د فساد، بې عدالتۍ او د مشرانو د بې کفایتۍ له وجې ناراضه دي او نړیوالې غږ اوري. پومپیو زیاته کړه چې ایرانی چارواکو د اصلاحاتو پر ځای د خلکو د اعتراضونو ځپل پیل کړي دي.
د پارلمان وکیلانو هم ولسمشر ته خبرداري ورکړې، هغوی څه غواړي کدا سلنډ راته وای.
د ایران د پارلمان له دریو دوه برخي وکیلانو له ولسمشر روحاني غوښتي دي چې د حکومت د اقتصادي چارو مسؤل چارواکي لري کړي او نوي کسان په دندو وګماري. د غوښتنې په ایران کې داسې اندېښنې هم رامنځته کړي چې ښایي ولسمشر په هیواد کې دننه په هغو ژمنو کې د پاتې راتلو له کبله له ستونزو سره مخامخ شي چې له بیا انتخاب مخکې د انتخاباتي کمپاین پر مهال له خلکو سره کړی وي. د ایران د پارلمان دا صلاحیت لري چې له دریو د دوه برخې وکیلانو د غوښتنې په صورت کې د کابینې غړو ته د سلب اعتماد رای ورکړي، او له دې سره دا امکان هم شته چې مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای ولسمشر د بې کفایتۍ په نوم له دندې لري کړي او سلب اعتماد یې کړي. په حقیقت کې
ډیره زیاته مننه احمد تکل. دوستانو د تکل سره په ریپورټ کې مو واوریدل چې د ایران ولسمشر په دې هیواد کې د اقتصادي ستونزو پر واشنگټن اچولې.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
دا د ازادي رادیو ده. ولسمشر اشرف غنی وی په معارف کې فساد د نسلونو ژوند بربادولی شي. نوموړي دا څرګندونې په کابل کې د آزاد رقابت له لارې د زرګونو ښوونکو د ګمارنې د پروسې په پرانیسته کې وکړي. حدیث پردیس دا موضوع تعقیب کړی، له کابل را سره په تماس کې دی، د کابل په سټوډیو کې دی. پردیس، له تاسو نه د ولسمشر څرګندونې اورو، که داسې لنډې راته ووایي په موږ باندې وخت را په کمېدو دی.
مننه ان صاحب، سلامونه تاسو ته اوریدونکو ته. بلې، افغان ولسمشر اشرف غنی نن په کابل کې د زرګونو افغان معلمینو د اسموینې چې دغه پروسه د ملکی خدمتونو د اداري اصلاحاتو ملکی خدمتونو د کمیسیون لخوا اخیستل کیږي، په دغه مراسمو کې خبرې وکړي. د ویل چې فساد که په نورو ادارو کې وي پیسې ضایع کیږي، اما په معرف او پوهنې په سکتور کې فساد نه یوازې دا چې د پیسو ضایع، بلکې نسلونه هم بربادولی شي او همداراز د باور فضا له منځه وړلی شي.
زه غواړم د پوهنې له وزارت نه مننه وکړم چې له ډېر بد حالت نه نن د اصلاحاتو لویه کړې شروع کړې. فساد اگر د جاهای دیگه باشه شاید چند پول ما ضایع شه، اما فساد د وزارت معارف موجب از بین بردن نسل ها و اعتماد است. از این جهت بود که فیصله واضحی بود که تمام بسته معلمین در قدم اول باید به امتحان آزاد گذاشته شد، و همچنین تعهد ممرای شما است که تمام اداره به اساس شفاف استخدام میشه.
ان صاحب، د افغانستان د ملکی خدمتونو د اداري اصلاحاتو کمیسیون شاوخوا 3000 بستونه چې په دې کې له شاوخوا نیمایي د استادانو یا د معلمینو دي، دوی شاوخوا 4 میاشتې مخکې دغه پروسه آزاد رقابت ته د دې لپاره سبتنامو کو. په ټول افغانستان کې 2,80,000 کسانو سبتنامو کو چې 80,000 مېرمنې دي. د پروسه په ټول افغانستان کې بشپړه شوې او نن په کابل کې دوی دغه امتحان اخلي. لاخي وروسته به 8,000 د استادانو کوم بستونه چې دوی ته کسان استخدامیږي، او دا 8,000 یا زیات نور بستونه چې د 15 شپږم بستونه دي، هغه ته به د ملکی خدمتونو او اداري اصلاحاتو د کمیسیون لخوا کسان غوره کیږي. بلې، ان صاحب
ډیره زیاته مننه کوو. حدیث پردیس، زموږ همکار اجمل تورمان په دې اړه د پوهنې وزارت له پخواني مرستیال محمد صدیق پتمن سره مرکام کړی چې زموږ په راتلونکي خبرونه کې به یې واوري. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم راځو د فوټبال نړۍ ته.
د لوبو له میدانه It's in the air, but no chance.
په روسیه کې د فوټبال د 2013 کال د نړیوال جام سیالي روان دي. د نړیوال جام د ګروپي لوبو د دریم پړاو په چوکاټ کې پرون هم څلور مسابقې وشوې چې په نتیجه کې ځینې ټیمونه بریالي شول او د دې جام د لوبو لوړ پړاو ته یې لاره پرانیسته او ځینې نورو د دې لوبې د دوام څخه بې برخې شول. دا چې کوم لوبډلې تر اوسه بریالي شوې دي او د راتلونکي لوبې و د کوم ټیمونو ترمنځ وي، زما همکار تایر روشان چې هم دا اوس مخامخ ماته په سټوډیو کې ناست دی په دې اړه معلومات راټول کړي دي. روشان صاحب، که د پرونیو لوبو په باره کې معلومات راکړي چې د کوم لوبډلو ترمنځ وي او پایلې څرنګه وي.
ان صاحب، تاسو ته او قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ځکه ستا په اجازه وي زه به لومړی د هغه ټیمو نومونه درته واخلم چې د پلی آف لوبو ته لاره پرانستلې ده. صحیح ده؟ بله، البته پلی آف هغه لوبې دي چې دوه ټیمونه په خپل منځ کې لوبې کوي او هر ټیم چې دغه لوبه وګټله نو هغه بیا هم پورته ځي، او هغه ټیم چې بریالی نه سو نو بس هغه په هغه ورځ زیاتینو بس خپل پلنډه په شا اخلي او ځي خپل کورته. یعنی معنا دا چې نور نو د دې لوبو د دوام څخه محرومه پاتیش. نو هغه ټیمونه چې د پلی آف لوبو ته لار پیدا کړې ده هغه فرانسا، ارجنټاین، یوروګوای، پرتګال، اسپانیا، روسیا، کوریشا، دنمارک، برازیل، مکسیکو، سویډن او د سویس ټیمونه دي. اوس به ستاسو پښتنې مخکنی پښتنې په ځواب کې وایم چې د پرون په لوبو کې پرون بیا هم څلور لوبې وسولې چې زه به په لنډه ډول فقط دا درته وایم چې کوم ټیمونه بریالي سول او کوم ټیمونه نسول. لومړی لوبه د کوریا او د جرمني ترمنځ وه چې په دې لوبه کې د کوریا ټیم د جرمني ټیم ته دوه ګوله ورکړه چې دا بیخي خلاف د انتظار وه، او د جرمني ټیم د دې لوبو د ادامې څخه محروم سول، یعنی نور دوی مخته نسی تللی. او کوریا سره د دې چې پرون یې لوبه وګټله خو دوی هم نور د لوبو د ادامې چانس نه لري ځکه چې د دوی نمرې ډېرې کمې دي. بله لوبه انصاب د مکسیکو او د سویډن ترمنځ وه چې په دې لوبه کې سویډن ډېره ښه لوبه وکړه او د مکسیکو ټیم ته یې درې ګوله ورکړه. سره د دې چې مکسیکو لوبه بایلوله خو بیا هم مکسیکو او سویډن دواړه د پلی آف لوبو ته لاره پیدا کړه. د شپې د ورستوی لوبو په لړۍ کې سربستان د برازیل سره لوبه وکړه چې برازیل سربستان ته 2-0 په وړاندې ماته ورکړه، او په دې لوبو کې د دوه دوه ټیمو څخه د برازیل ټیم د لوړو لوبو یا د لوبو لوړ پړاو ته د چانس لاره پیدا کړه، او د سربستان ټیم په دې لوبو کې نور د ادامې چانس نه لري. او رستی لوبه انصاب د سویس او د کوستاریکا ترمنځ وه چې دغه لوبه 2-2 په وړاندې د سویس 2-2 په وړاندې مساوي تمامه سوله، او د سویس ټیم د پلی آف د لوبو د مسابقو چانس پیدا کړ، او کوستاریکا په دې لوبو کې نور چانس د لاسه ورکړ، یعنی چې نور د دې لوبو د ادامې څخه محروم سوله.
نن به د کوم ټیمونو ترمنځ لوبې وشي؟
نن به هم ډېر جالب مسابقې وي چې د جاپان او پولنډ ترمنځ به یو مسابقه وسی، بله لوبه به د سینګال او کولمبیا ترمنځ وي، او وروسته به بیا د شپې پر 10 بجې د افغانستان البته د انګلستان او بلجیم ترمنځ لوبه وي، او وروستۍ لوبه به د پانامې او د تونس ترمنځ وي.
ډیره زیاته مننه تایر روشان. دوستانو، زما همکار تایر روشانو چې د فوټبال د نړیوال جام د روانو سیالیو په تازه حالی خبر کړو، مننه ترې کوو. زموږ غږ آزادۍ راډیو نامري. اوس مهم عصمت ساروان د ساینس او ټکنالوژۍ نړۍ ته بیا.
د جرمني حکومت غواړي الوتونکي یا هوایی ټیکسي موټر وازموي. د جرمني د اودی کمپنۍ له لوري جوړ شوي هوایی ټیکسیان به دغه هیواد په انګولشتات ښار کې وازمویل شي. دا پروژه چې پاپ اپ نومول شوې د ایربس کمپنۍ په مرسته اجرا کیږي چې د نړۍ د الوتکو جوړولو یوه ستره کمپنۍ ده. د جرمني د ترانسپورت وزیر ویلي چې په ترانسپورتي صنعت کې تغییر او پرمختګ د هوایی ټیکسیانو لپاره د پراختیا لار هواره کړې ده. تر دې وړاندې څو نورو کمپنیو هم هوایی ټیکسیان ازمویلي او اعلان یې کړی چې ژر به د ښارونو فضا الوتونکي موټر ونیسي. په دغو کمپنیو کې یوه هم اوبر کمپنۍ ده چې په دې ډول ټکسي موټرو یې چټک کار روان دی. خو لومړنی هوایی یا الوتونکی ټکسي تیر کال والو کپټر کمپنۍ په دوبۍ کې وازمایي. دا ټکسي یا الوتونکی نقلیه وسیله 13 الکتریکي څرخونه لري. والیکوپټر دیرش دقیقې الوتلی شي او په یو ساعت کې ډیر تر ډیره سرعت 100 کیلومترو ته رسیږي. د دې الوتونکي ټاکسي لومړنۍ نمونه په نږدې 2 ساعتونو کې چارج شوه، خو د هغې جوړوونکي وایي چې نور ماډلونه به یې تر ډیر ژر چارجیږي.
دوستانو د غرمې 12 بجې شوې، اسمت ساروان په سټډیو کې دی. د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی ترې اورو.
د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق ادعا کوي چې د طالبانو له مشرانو سره یې له هېواده د باندې د سولې په اړه خبرې کړې دي. قمندان رازق وایي چې په تیرو 2 میاشتو کې د طالبانو له مشرانو سره د امریکا او اروپایي هېوادونو، سعودي عربستان او یو شمېر نورو هېوادونو د استازو په حضور کې 4 ځلې کتلې دي. د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د اوربند د غځولو لپاره د سعودي عربستان د وروستۍ غوښتنې ملاتړ وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر په ګډون د شپېتو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازي نن د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د افغانستان په اړه د تماس د ډلې په غونډه کې رایوځای شوې دي. د افغانستان حکومت د یو تاجک جنرال 4 مشکوک پلویان د تاجکستان حکومت ته وسپارل. د ایران ولسمشر حسن روحانی په ویتوندی وینا کې په هیواد کې د سختو اقتصادي ستونزو ملامتي پر واشنگتن واچوله. او ترکیه وای په پام کې نه لري چې د امریکا هغه غوښتنه پر ځای کړي چې له هیوادونو یې له ایران د تیلو د وارداتو د درولو لپاره کړي، او انقره هغه الزامي نه بولي.
دوستانو تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي رادیو .com کې وګورئ. د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. اوس هم راځو یو کلی زر غونډه ډرامه خبريږي، ورپسې په دې بحث لرو چې په افغانستان کې هغه میرمنې چې حاملداري دي او یا نوي زیږیدلي ماشومان له کوم روغتیایي ستونزو سره مخ دي او په دې برخه کې کوم اسانتیا وشته. پایل د یو کلی زر غونډه ډرامه نه کوو.
یو کلی زر غاگونه
ای گل پری و گل پری چه تش منگای دی پوگه یه خیده یو تیت سر روانه ای لگا و دریگا
وی سنم گلی تروری تی ایت پام بینو و رو رو رازا چی پلا را کیونه غرزیگی
گل پری داده چلی وان توپ پیل کرده پا دی وقت که خو سرای دیری تیاد کهوی
سانم گل تروری پا مقصد پویا نشوم
مقصد می داده چی که خدای کول پا نن و پا سبا که بعد اولاد چکتا نسی خود تا پا او بو بسی راواتلی پا کور که خو با دوم را چوک و چی او بای دشتا راوری وی
ته خو یې ترورې نن داسې وه چې په کور کې بیخي اوبه نه وې. وړوکی منګی مې راخیستی دی، درون نه دی.
هوښیاران وایي چې د لمدو خټو لږ اوبه دارو وي. خدای مه کړه یا به دې په ملا کې خوښ پیدا سي او یا
نه. نه ترورې، احتیاط کومه. رښتیا چېرته روانه وې؟
د تاسې کره درتلم. ښه و چې ته مې په لار کې ولیدې.
خیرات خو به و؟
و خیرات و، پلارګنې کړې دې ورغلی وم. بیا خبره داسې سوه چې
داسې په زړه کې نیولې ښکارې. خدای ما که خپه کړې خو به یې نه وي.
نه نه ګل پری لورې، خپه نه یم، هسې لږ ستړی یم. ستا پلارګنې ډېر درانه خلک دي، زما یې دومره عزت وکړ چې مه کوه پوښتنه.
ښه ښه، شکر چې خوشحاله ترې راغلې.
شکر دې په ایمان څلورې، له دوی نه ډېره خوشحاله راغلی یم. خو مساګل زوی مې یوه اندېښنه راواچوله.
د څه شي اندېښنه ترورې؟
هغه یو د ډېر عمر او پیسهداره سړی یادوه، هغه چې ښځه و اولادونه هم لري.
کوم پیسهدار سړی؟
هغه څه وایي چې څه وخت مخکې یې په زرپري مرکې کولې. موسا ګل ویل چې هسې نه چې څه ګډوډي وکړي.
نه نه ترورې، بېغمه اوسئ، مور او پلار مې په هر څه پوهېدلی دي. داسې ظلم به چیرې هم له خپلې لور سره ونه کړي او هېڅکله به یې هغه سړي ته ورنه کړي.
ګلالۍ، دا راته ووایه چې ښار دې خوښ شو او که نه؟
ښه دی اسلمه، آباد نه دی.
یا اوس دا ووایه چې دا زموږ کور څنګه دی؟
ښایسته دی، ښه انګړ لري، ونې ګلونه هم پکې شته.
نو بیا ولې داسې چورتي او خپه ښکارې؟
ته څه وایې چې په کټ کټ وخاندم او پاڅم اتن واچوم؟
اتن مه اچوه، خو په کټ کټ خندل خو اسان دي.
هوښیاران وایي چې ژړا هم په روغ زړه کېږي، خندا خو لا په ځای پرېږده.
نو ستا زړه خو هم روغ دی، خدای مو که څه ماچوی خو نه دی.
هو شکر دی، خو اسلمه زه او ته اوس ښار ته راغلی یو. که رښتیا درته ووایم، په مور پلار کورنۍ او شفیقي ترور پسې خفه شوی یم.
ګلالۍ، زه پوهېږم چې په سفر کې دا خبرې وي. زه هم په کور او کلي پسې ډېر خفه شوی یم، خو ژوند دی نو سفر هم پکې راځي، آخر به مو دلته هم زړونه ولګېږي.
ستا خبره سمه ده، زه بیا په دې هم زړه ته ډاډ ورکوم چې په ښار کې د زده کړې کورسونه ډېر دي، دا به ولولم.
ای شاباس، ایله د کار خبره دې وکړه. زه تو مجبور وو چې ښار ته راشو او شرکت بیا په پښو ودرو.
زه بیا دې ته هم خوشحاله یم چې د شرکت په کارونو به ځان وپوهم، له تا سره به مرسته وکم، په تجارت به مې سر خلاص شي او لویه تجاره بشم.
یاره ګلالۍ، د نښې منځ دې وویشت. ښځې هم ډېر څه کولی شي، خو چې یو ځل ملا ورته وتړي.
همداسې ده اسلمه، زما خورلنې زینبې به موږ ته همېشه د بیبي خدیجې رضی الله تعالی عنها د تجارت خبرې کولې.
بې شکه چې ښځې له سړیو نه هېڅ کمی نه دي، خو بیا زما ګلالۍ نو.
بس بس اسلمه، دومره صفتونه مې مه کوه. پاڅه، د شرکت دفتر ته لاړ شه، حساب کتاب یې راوړه چې دواړه یو طریقه ورته جوړه کړو.
ښه محترمو عزیزانو، د تفتیش د ریاست درنو کارکوونکو، که اجازه مو وي نو خبرې به سره پیل کړو.
رئیس صاحب، مهربانی وکړئ.
نو دا شور به هم غلی کړو چې د یو بل خبرې سره ښې واورو.
مامور صاحبانو، رئیس صاحب ښه وایي، لږ غلی شئ. رئیس صاحب، اوس نو بسم الله کوئ، څه مو ویل؟
مامور صاحب فاروقه، ما وایي چې هغه د تېرې غونډې په خبره سره وغږېږو.
دا خو به بیخي ګل کار وشي، ځکه چې خبره له یوې ورځې بلې ته پاتې کیږي.
رئیس صاحب، زه پوه نه شوم، د تېرې غونډې کومه خبره یادوي؟
لیلا جانې، د نوي معاون د ټاکنې خبره.
ښه ښه، پوه شوم، یعنې د معاونیت پوسته به یو تن ټاکل کیږي.
یو تن به ټاکل کیږي، خو تر امتحان وروسته. که داسې نه ده رئیس صاحب؟
مامور صاحب فاروق، همداسې ده، امتحان شرط ده. څوک چې وړتیا ولري او په امتحان کې تر نورو غوره وي، بس معاونیت مبارک شه.
مونږ به هم دعاګانې کوو چې ښه معاون مقرر شي، ګوندې وي چې زموږ اداره نوره هم ورسره په مخ لاړه شي.
اوس خبره په دې کې ده چې ښه او د کار خلک د معاونیت لپاره امتحان وکړي، بیا به نو د ښو له منځ نه ډېر ښه وټاکو.
رئیس صاحب محترم، تر کومه ځایه چې زه خبره یم، ډېر تکړه کسان امتحان ورکوي. انشاءالله دا ځل به ښه تکړه معاون ولرو.
خدای دې همداسې کړي. وای ړوند له خدای څه غواړي، دوی سترګې بینا. زمونږ ښه معاون په کار دی.
خو رئیس صاحب، له ما سره بیا یوه ویره ده. زه وایم هسې نه، ښځو ته په کمه سترګه وکتل شي او نارینه ته ډېر چانس ورکړي.
نه لیلا جانې، دا ویره له زړه نه وباسه. مونږ کوشش کوو چې په ټول وطن کې دا تبعیض او فساد نه وي. بیا په دې اداره کې بیخي نه منو.
رئیس صاحب، زه خبر یم چې د خزینه مامورینو له ډلې نه طیبه جان هم لکه چې امتحان ورکوي. نه پوهېږم چې اوس خو به پښیمانه نه وي.
طیبه جان هغه ده، په مجلس کې ناسته ده، خپله دې ووایي.
څه ووایم، دوستان مې تشویقوي، وایي چې امتحان ورکه. نو د دې خبره په ځمکه نشم غورځولی.
ډېر ښه، نورې خزینه مامورین دې هم امتحان ورکړي. مقصد تر سبا پورې دې امتحان ته ځانونه تیار کړي. مونږ به کوشش وکړو چې ستاسو له منځ نه نوی معاون هم ضرور وټاکو.
څنګه را په منډه ده ته ګور دوه تش ستلونه یې په بانګي کې اچولي او ګړنجایې خېچي دا څنګه داسې ناڅاپه را وغورځېدې خوږ شوی خو به نه یې څه وایې که ته صبر چې څنګ ته دې کېنم ګردونه دې وڅنډم
موسا ګله ما به هېڅ بلام نه وایي زړه دې پدېشم ته وګوره چې دا سطلونه خو به نه وي سوري شوي
د سطلونو بلا دې په تا وګرځي د ځان غم کوه د ځان ته وایې که
د ځان غم نه کوم زړه دې بدمشه زه بدبوټی یم بدبوټی بلا هم نه وایي لاس دې راکړه چې در پورته شم چې دا تش سطلونه تر منزله ورسوم که خیرو چې بیا یې له اوبو نه را ډک کړم
خیر دی اوس لږ همداسې پروت ښه یې لږ ارام وکړه هډوکې به دې سولیدلي چې کله دې دردونه په کرار شول بیا به دې راپورته کړم
موسا ګله ته لیوانی لیوانی اوس په توده وینه کې یم چې یو ځل مې دردونه راویښ شي دا تش سطلونه به م نشم وړای
سمه ده نو راپورته به دې کوم ته وایې که خو دا راته ووایه چې زما د کوژدې خبره به څنګه سي ستا خپلوان خو به خبرې نه پکې راباسي ته وایې که
د کوژدې خبرې دې زما دې تشو سطلو ته واچوه هغه به وروسته ګړنجوو زه له یو ډېر لوی غم سره مخ یم
وای دا څه وایې ته وایې که غم دې خدای لرې لرې څه شي غم
ته خبر نه یې ناروغه میرمن مې چې نن سبا مور کېږي چینې ته په اوبو پسې تللې زړه دې بدمشه ډېر ځانډې وکړه زه وایم اسې نه چې
ته څه وایې چې اسې نه څه به شوي ته وایې که
موسا ګله لیونیه ته نه په نیمه هم نه پوهېږې اسې نه چې د منګي لاندې راغورځېدلې وي او خاورې مې په سر شوي
بله درنو اردوونکو د یو کلی زرغګونو ډرامې ته غوږواس په ډرامه کې مو اوریدل چې د خدای داد میرمن ګلپری د امیدوارۍ په وروستۍ میاشت کې د چینې څخه اوبه راوړلې خو خدای داد دغه کار ته اندېښمن و چې هسې نه میرمن او یا ماشوم ته یې زیان ورسیږي درنو اردوونکو تاسو هم ډېر وختمن له همداسې حالت څخه تیر شوي خو دا چې د امیدواره میرمنو او زیږیدونکو ماشومانو د روغتیا او سلامتیا لپاره څه لارښوونې موجودې دي شاید هم کم پوهېږئ او یا شاید په شته لارښوونو عمل کم وي ځکه چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د وروستیو سروېګانو له مخې په افغانستان کې د هرو زرو امیدواره میندو له ډلې شپږ سوه اویا میندې د زیږون پر مهال مري چې دا په نړۍ کې خورا لوړه شمېره ده نو په داسې حالت کې څه لارښوونې وړاندیز کیږي او په وړاندې په بحث کې د نسایي ولادي له متخصصې ډاکټرې ډاکټر ګلنامې نورسحاق سره په همدې موضوع غږېږو چې دا وخت را سره په سټوډیو کې ده زه یوسف زدران یم او تاسې درانه اوریدونکي هم کولی شئ په 0 نوي 0 1 0 1 شمیرې غږیز پیغامونه راته پرېږدئ او یا په 0 9 9 15 45 او 0 2 2 5 5 ځینې مخامخ اړیکې را سره ونیسئ ځکه چې د خپرونې وخت کم دی ستاسې لنډو پیغامونو ته یوازې وخت ورکولی شو ډاکټر صاحب اول خپرونې ته ډېر زیات په خیر راغلی ستړي مشئ
مننه تاسو نه ډیره مننه زم دې پروګرام ته وبللم
ډیره مننه تبن زمنګ دا خبرونه چې ټولنیز موضوعات باندې تل غږی ګډیر زیات اوریدونکو لري او خلک یې اوري خو د همدې لپاره په پیل کې مغختل چې پښتنو هم لامدې زحمت راکړم کله چې میرمنې امیدوار شي یا په اصطلاح دوزان شي څه لارښوونې موجود دي چې د مور او ماشوم ژوند سلامتیا لپاره مهمه دي
لکه څنګه چې په هیغو د هر هیواد دی هیواد لپاره تر ټولو مهمه روغتیایی شاخص دی هغه هیواد د میندو مړینه د زیږون په وخت کې ده نو که چیرې د هغه هیواد اقتصادي سطح لوړی او اساسي خدمات لپاره مرکزونه ولري نو دا سطح مو کوي سره ټیټی کو نو د دې وجه لپاره د دې کار لپاره موږ هغه ضروري شیان چې موږ ولرو باید اساسي خدمات په ښه توګه باندې مور تر ځا کو او د میندې باید وکولای شي دغه اساسي خدمات نه استفاده وکړي او د دې لپاره موږ باید د خلکو د پوهاوي سطح لوړ کړو چې دوی وکولی شي هغه اساسي خدمات چې دوی لپاره ضروری ده هغه ته لاسرسی ولري.
خدمات کا لکور پیل کړو درسته ده چې د روغتونونو په اړه په افغانستان کې ځینې شکایتونه موجود دي، په دې برخه کې انتقاد نشته. د کور نه څه لارښوونې په پیل کې ممکن دي چې خلک یې عملي کړي او په هغه باندې دوی د دې لپاره چې دغه څه مخنیوي شوی وي؟
په کور کې خو اول دغه د کور مشران ډیر ضرور دي چې دوی باید دې باندې پوه شي چې یو امیدوار مور چې کله دا امیدواره کیږي د خپل ژوند هغه مرحله چې دا د مرګ سره مخ ده هغه مرحله شروع کیږي، هم مور او ماشوم دواړه. که چیرې دې ته هغه اساسي خدمات چې لازم دي ورته ونه رسیږي، هغه خدمات چې مثلا د میړو وظیفه ده، مثلا سم غذایي مواد ورته یا نه کی، یا مثلا د ډاکټر ته د اقل په میاشت کې یو ځلې بووینځي، هغه مشورې چې لازم دي دوی ته په شروع د حمله د امیدواري کې یا د امیدواري په نیمه دوه نیمایي کې یا په آخر درې میاشتو کې چې ضروری دي هغه خدمات ته ونه رسیږي، هغه خدمات ورته ارزه نسي، هغه خدمات باندې دوی پوه نسي. کیدای شي په دې کې موږ ځنډوالې ته موجه شو، نو هغه ځنډوالې چې اوله مرحله په کور کې پیل کیږي هغه ځنډوالې ته یا تاخیر ته به منځته راسي، او بل تاخیر دا داسې مثلا د امیدواري دردونو په وخت کې دوی مثلا تر شفاخانې پورې یا اساسي مرکز ته ځان رسوي. هغه وسایل مثلا موټر یا هغه امکانات یا هغه ذهنیت هغه پوهاوی د دوی نه چې دا مثلا اساسي مرکز ته ورسی دا تاخیر منستر
دی. دا تصور باید دوی سره موجود وي چې روغتیا پالانو سره په وخت مشورې وکړي، میاش په میاش دوی چیک اپ وشي، د لپاره چې صحت هم د مور هم د ماشوم ته پاملرنه موجوده وي. اما د کور کارون ته کرا شو دا یو خاصه تعریف شوی اندازه تر اوسه پورې شاید ډیرو اوردونکو نه اوریدلی، تر کومې کچې پورې دوی کارونه کولی شي، تر کومې کچې دوی سلامتی لپاره خدي، او کوم بیا کارونه د غي زیات شي هغه دوی سلامتی ته زیان رسوي؟
د کور کارونه نورمال کارونه هیڅ کله د مور صحت ته زیان نه رسوي، مګر هر کار سی هغه ثقيل سی شاقه سی هر کار چی هغه حتی نورمال د کور کار هم نه اته پیاده روي دا هم خپل حد نه زیات سی، مثلا نفس تنګي ورته پیدا زړه ټکان زیات سی، یا مثلا خستگی یا بیخوبی منستر رسی دا کوا چی دی دی صحت تا زیان ورسی، و بالاخره هم اما غا دی مسئله دا سی دی شروع دی حمله داری که خون ریزی ورطا پیدا سی، یا مثلا پا وسط دی حمله داری که او ریزی ورطا پیدا سی، پا آخر دری نیمایی دری میاشت که که دا سی چی ورطا اغه پیدا سی دا خون ریزیان پیدا سی او ریزی پیدا سی یا مخکل وخت ولادت ورته پیدا سی دا خطر نه لري.
د اردن کو سره تبه ناندخنی موجوده وی چې کوم درد په کومه کچه باندې وی دا د ناندخنی وړ موضوع ده، په دې اړه ورسته استاسو لارخونه او رو غږی ګور سره خدا چې اردن کو تمام شمیره بیان کړي دوی مر سره اړیکې نسی. اردن کو تاسو خدا په دې اړه کراته وای چې تاسو د میندو اومدارنګ د نوې زیګدون کو ماشومان ژوند ته څومله پاملرنه کوي، څومره پاړه پويږي دا ډیره خوي، او استاسو سیمو څومره امکانات موجود دي چې د غټول ست تاسو پاملرنه وکي؟ نو لزابل ته زو چې دا وخوردون کې را سره د ستړي مشه مهرباني د موضوع په اړه تاسو لړ نظر اورو.
مننه زه دران څه په ټول مسکتا او ست محترم غلی مېرمنې او
خیر
اوسه نو دوم کو خپل نیکی هلي او سلامونه وړاندې
کوم. وعليكم السلام مهرباني.
د موضوع په حق له خودونه ویلې شو چې تاسو یو ډېر ښه موضوع خاص او تای نه رحم ویلې چې دونه مېرمنې مري او د دې ولادي مریضي په وخت کې البته ټول شان په امنیت اړه لري، په دې غږ د مخبوطن کې امنیت راولې نور باندې پروژېږم، خو زموږ په ولسوالۍ کې ان شاء الله یو ډېر ښه یا شپخانه ده د ته درغم داوله ولسوالۍ د دای چوپان د دغه خراجي د ولادتونه کوي، نو ان شاء الله
د خلکو په منځ کې دا خو ماغه خدمات شو چې جوړ شوی دی، ډیره مننه چې د خپل سیمې تصویر دراکو. د خلکو په منځ کې څومره یو ښه عامه پوهاوی رامنځته شوی دی چې د دغه نوي جوړدونکو میندو سره یو خاصه پاملرنه موجود وي، د ماشومان ژوند ته موجود وي؟ یعنی په خو داس کېدل چې حتی هیڅ ډول پاملرنه نه و، په دوی به الله هم سخت کارونه کېدل لکه ډراما کې مونږ اوریدل او به پراوړل کېدل، داسې څه اوس یو پوهاوی رامنځته شوی دی؟
بالکل دا دی ولسوالی کې یو موټر په کرایې نیول شوی دی، بیا د مرمنی یا د ډاکټران صاحبان دی و دا کلی ته د ولادت په حق نه بلکې د نورو امراض په حق لرزه غوته اما په هوایي ورکل کې د لاغو سره مشورې کیږي نو واقعا
ډېر مننه
البته مشترکان ډېر خان دي کله کله چې د فرکانو باندې خلک راځي اول د چوپانه مثلا د نورو سیمو څخه راځي پر لار باندې دا مشکل ده چې سړکونه خان دي او امنیت نشته نو کله
ډېر مننه هدا خپل چې د خلکو په منځ کې داسې یو د خیر خګنې تاسو ول چې اتفاق را منسته شوی د خیر وسې زابل نه اوردون کې بل اوردون کې تاورزو تاسو ځان معرفي کړی کوم زنه ماړي کني ولي او د موضوع په اړه تاسو لن نظر کوو او مهرباني
سلام مینا درنه خان ثابتات او قدرمن ملمنی صاحب صاحب تاسو تاسو د ټکنیکی ټیم نه انجینر صبوبای تاسو درنو اوردون کې ته اله کوم چې روغ او جوړ
بوي خیر وسې مننه تنګيوال صاحب مهرباني د موضوع په اړه تاسو سہولتونه موجود دي داخل د خلکو ترمنځ فکر دی چې څه ډول پاملرنه وي باید کلن راتو وي
مننه ډیره ښه سم موضوع د جناب ستران صاحب زمونږ په سیمه کې دا ورته داسې خوند ته ډیره توجه نه کیږي دا په هغه بازو کورنۍ کې تعلیم کچه پکې یو څه کم وي زما په نظر هغه هیوادوالو ته چې په کورنۍ کې داسې خوند ورته ډیره توجه شي او بل لا ډاکټر سم نه دا پښتن لره مخه کورنۍ ته چې یو څه هدایت او لارښوونه وکړي چې دا څه خوند پکې کړل لري او یو خور په دې دوره کې د ستونزو سره مخ نشي د دې دوره نه خلاصې و امیده غوښتنه ولا وخت کول
مونږ نه لرو لازم مشورې در سره اتمن شریکي ډیره مننه چې را سره اړیکې نسبل اردن کې تلند وخت ورکو تاسو را سره دا وخت مهرباني
ا محترم خبرون صاحب سلامونه احتراماتوم ولې درنې یو څه سرتام سلامونه ولې کوم په دغه هغې وردا جنې باندې چاکنه
ډېر مننه مهرباني وردا کسب نظر دیورو
ا مننه خو واقعا یو ډېر مهمه موضوع ده او زموږ پښینو کې دلته ډېر خوندې د مشکلاتو سره مخامخ دي بلکې چې د دې د رادیو د لیاري دغه پرګرامونه اور دي خو په عمل کې کوم کار ده باندې کې زه ډېر یو مجبور خوندې کاروندې کې ته باندې کار کیږي او د غرنه دي باندې بوته راول کی خو ډېر مشکلاتي او
څرته غامل د عامه کورنۍ ورته څه مونږ فرضاً په دې موضوع ما په هواي ورکو ته باندې پکورونو کې مونږ خويندې مېندې ورونه دا ټول اوري دا څه تاثیر او غیز لرل شي د دې لپاره چې د ژوند ته سلامتی محفوظ وي
د دې ډېر کام خلک عملی کوته باندې کو دا ډېر کلی ولي سمو کې ډېر نو په خلک ژوند کو په غو باندې ډېر کار دا تاسو چې کومه خبرونه درو باروي
دونه ډیره کمه استفاده کیږي اما لکټر لګه فکر کوي چې او فکر دوی ته ورکول کیږي چې دا کار سم دی دا نه سم دی
ډیر خو چې دوی عملی کوته باندې دا عملی باندې نه شته دا عملی کوته باندې نه
دی ډیر مننه
دوی به تم په خپل مشکلاتونه د ډاکټر نه نه دا هغه ده چې او ورکو پیغو سیمو کې چې خوان دي د مشکلاتو سره مخامخ چې دا خلک او ګوښ شي دا یو پیغام ورکړي
چې دا ورکوي هم د لپاره په موضوع کې پاتې کیږي او د خبرونه مخته ډیره مننه څو اوریدونکو راته په 0 شپږ نوي 0 یو شپږ 0 یو شپږ مې رګیس پیغامونه په ریخي دي پښتنه مداوه چې تاسو څومره په هیګي او څومره د موضوعات په پام کې نیسئ نو دوی راته ویل دي
بلې السلام علیکم څنګه یې د نایټن ورته ویلای چې تاسو د سوال نشته چې ما زه په خپل ودا سره وایم چې د مې دوار مې نه څه کور نه ورو دي دې یو څه مونږه چې کې چې دې په وخت واکسین ته ځنه ویان په کور کې برنه کاته پرې نه هو دل شي دا د مې نه لپاره دې څه فائدې لري نه
بله السلام علیکم زه پریشان کوروټه د هلمند ولایت د ګرم سیر ولسوالۍ څخه تاسو ته راډیو کوي چې ما زماده پیغام ده زموږ زموږ په سیمه کې د شخصي کلینیکونه په لاسي کې دي حتی په یو د ولادت مریض شو په یو مریض باندې زموږ څخه تر درې زره تر څلور زره کالدار پورې پیسې اخلي نو یو کلینیک لوري په شفاخانه کې په ولسوالۍ کې دا غوړ لري باندې دي نو موږ ګرځې په مشکل کې یو ما کچېره آیا کچېره یو ستاري یو دولت لخوا څه یو وختونه په موږ په مشکل کې فعال شي نو ډېر بخیزه چې د ولسوالۍ لارې باندې د مینونه چې په ډېر مشکل سره موږ د خبرې سره یو څه کولای شي تر ورسو
ډېر مننه 0 شپږ نوي 0 یو شپږ 0 یو شپږ مې ته تاسو پیغامونه او کله پیغامونه مو پاتې وي همدا شمیره تاسو په خدمت کې ده خو ویل چې د کور په عملرنه مهمه ده ورور بیا له هلمند په دې اړه وغږیږو چې روغتیاي خدمات شته غیا قیمت دي نه طبعا د صحت موضوع خو اصلا قیمت هم نه لري خو په هر صورت څو وردون کو پیغامونه تاسو مخسل چې دوی د لالر خون غوښتنه کوله نو تاسو تفسیر تر اوسه ډاکټر
زما یو ورور سي فکر کوم هلمند نه یو لیست د امیدواري په وخت کې هغه ستونزې من سره زی باید غته د څو مشورې ورکو یو مشوره چې ډیره مهمه ده په شروع د حمله داري کې هغه اکثر امیدوار مندي د شروع د حمله لري کې ډیر شکایت کوي، هغه د دلبدی او استفراقات لري د حمله لري په وخت کې، او بل داسې د دې تکرر د اعتراض لري، او بل داسې بې خوبه خواب آلودگی ولري. نو دې مند ته دمه توصیه ده د سیدا شروع د حمله لري کې دا کوم جدي ستونزه نه ده،
نورمال کارونه
نورمال ده. کچيري مثلا د دلبدی استفراقات د سحر له خوب نه وختي پاتېږي، او وچ ډوډۍ یا بسکټ خوري، نسبتا حالات ښه کیږي. کچيري دا ډیر شدید سي، د دوی بهالي راوړي یا زوفیت پیراسي یا داسې د دوی د فشار ساته ټیټه سي، نو دا بیا شدید حالت، نو دی حالت کې باید دوی اتمن یو ډاکټر ته مراجعه وکړي. بل مشوره می داده د تکرر د هدرار یا د تش میتیاز تکرار دا نارمل حالت ده، مګر کچيري د لا درد سره سي یا د ادرار له سوزش سره سي یا د ستبر ته پیدا سي، دوی باید اتمن یو ډاکټر ته مراجعه وکړي. په زمون کې دا غمیان دي چې مثلا تکرر د ادرار لري، دوی باید مایات ډیر کم کم وخوري، زرزری وخوري، او مسانه همیشه خالی وسات، یعنی زرزر د خپل مسانه خالی کی.
او د دردونو په اړه باندې څنګه ځین خلک شاید فکر وکړي کله د دردوم په صورت کې رامنځته کیږي ډاکټر ته مراجعه وکړي، ډیر دارو درمل خوړل په دغه وخت کې دغه سایډ افیکټ یا تاثیرات لرلی شي کنه؟
د امیدواری په وخت کې داسې دارو درمل وجود نه لري. ما درته لیک کې چیرې دوی وضعیت وخیمی مثلا تبه ولري یا میکروبي حالت منځ راغلی یا سردردی ولري یا مثلا خونریزي ولري یا مثلا هغه دردونه چې دوی په استراحت باندې یا ګرم ساتلو باندې یا دا چې دا دردونه آرام نه سي، نو په حالت کې باید ډاکټر ته مراجعه وکړي. په وخت کې دوی ضرورت لري چې ډاکټر مشوره واخلي. د بدون د دینه یو مور چې کله امیدوار کیږي د شروع د حمله درین تر ختم پورې باید تر اول شپږ میاشتې پورې هر میاشت باید ډاکټر ته ورسی. بالغ نه دی ومی او اتم میاشتې په هر 15 ورځو کې اوري ډاکټر سره ورسی او مشوره وکړي. دا په دې معنی نه دی ډاکټر ته ځي باید اتمن دوی دواګانې واخلي، دارو دی واخلي. تنه هغه شین چې ضروری دی او امیدوار مورې په شروع د حمله داری کې اخلي، هغه فولیک اسید دی چې ډېر دلبدی شدید دی، هغه بعض دواګان فولیک اسید ډېر اتمی مواد غذایی دوا ده، دا خو دوام نه ده، خو غذایی مواد دی. او فولیک اسید په شروع د حمله داری کې ډېر ضروری دی چې واخلي. په دې سیده هغه عصبي تشوشات چې ماشوم ته پیدا کیږي دغه نه جلوګری کوي.
او په ټوله کې تاسو چې دلته په کابل کې کار کوي ورته خدمات او مخکته خلکو ته وړاندې کوي مرختون لري، څه ډول خلک ډیره مراجعه کوي دغه موضوعات چې تاسو خلکو ته وړاندې کوي بیرته خلک عمل پی کوي؟ ان تاسو سره میاش ریګولر مریضان ناروغان راځي په کابل یان مرکز کې لري پرته سمو تصویر خوشاید بلوي؟
کابل کې هم موږ ډیر داسې خلک لرو چې ډیر په خبر پو خلک دي، منظم راځي، خپل ویزیتونه اخلي، او ډاکټر سره دوی همیشه په مشوره کې اته ټلیفوني مشوره اخلي. تقریبا په نیمه شپه کې هم دوی ته کوم مشکل پیدا سي سر تلفونی مشوره کی دا لا پات سوسی دوی مثلا خپل مراقبتونه امر منظم مراقبت دا کچې فرق کی. بعض خلک د کابل د ښار خلک چې دي دا منظم مشوره اخلي، مګر دا چې لری سیم ناراضي دا بعض وخت خپل ویزیتو کې تاخير کوي.
په ټوله کې تاسو ډیرو خولر خونو ته اشاره وکړه، خو دا پروسه چې د امیدوارۍ د شروع نه بیا تر ختمه پورې آسان مختتللی وي، څه ډول غذا او لارخونه کیږي؟ وزن خو باید وانه خلی غتاس چې ویل اضافه کار چې مغه بوج کیږي باید ونه کی، خو د غذا او لارخونه باید شي وي.
نارمل غذا چې کله یو مور اخلي هغه غذاګانی شامل دي، مثلا سبوسدار غذاګان نه دي، مې وړو دي د غنم سید سبوسدار دي، غذا نه ډیر استفاده وکي، او همدارنګ لکه وریزی مکرونی دین استفاده وکي، او بل داسې د غوښي نه حبوبات نه او مغزیات نه استفاده وکي چې غوکه امره کافی پروتین سي او ماشوم ترسي یا غسرغه وکړي
چې په مخه ورسي نو وي خوري باید موجود.
طبعا متنوع غذا باید ولري، هیڅ کله یو نوع غذا نه استفاده ونه کړي، یعنی همیشه وریجی باید ونه خوري، همیشه مثلا کچالوان باید ونه خوري، کچالو بهترینه غذا ده، مګر تنوع باید ولري. یا مثلا لوبیا نه، لو حبوبات نه، دال نه، خط نه، هر شي نه باید استفاده وکي. ډیر باید مایات وخوري، کم لکه ما دوی دی ورځې باید 2 لیټر مایات او بوڅ کی او بو باید وڅ کی، او په زمن کې باید شیدونه، لمستونه، پنیر نه، کوچونه او همدارنګ د کرتو نه دینه باید دوی استفاده وکي، یعنی که یو وخت غذای مثلا شیدی او بل وخت مثلا یلی سابو پخه کی ځان توخري، بل وخت مثلا زنویم د افغانستان اقتصاد ساته ډیره ټیټه ده. من کله پرتو سیمه کې اتمن
دلته تبي
د شانم
ډیره زیاته مننه ډاکټر سي محترم، ډیره زیاته مننه تاسو له ارزښتناکو لارښوونه چې زمونږ اوریدونکو ته مو ورسول، او مونږ هم ډیر وخت تاسو ځکه درکو چې دا لارښوونه وي چې اوریدونکو هم غوښتنه کوله او ارتیا هم د یو ژوند ساتنې لپاره، نو ما وخت ډیر تاسو د درکو اوریدونکو تاسو وبخي چې تاسو ډیر شمیرې مو وانخستل شي. اما د موضوع په اړه راته پیغام پریږدئ، 0 شپږ 9 0 1 شپږ 0 1 شپږ شمیره تاسو په خدمت کې ده. د نسایي ولادي